په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونې ته مزفر با ظاهر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه د افغان دولت او هم د طالبانو غبرګونونو در سره شریکو. نور راپورونه هم اوریدلی سي. در هر صد مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال تر پای له افغانستان وباسي. د هند صدر اعظم وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. او د ارمنستان ولسمشر په داسې حال کې چې له آذربایجان سره د دې هېواد جګړه روانه ده، د ملي امنیت مشر له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي سرتیری به د سږنی کال تر کریسمس پورې له افغانستان وباسي. ټرمپ دا خبره پرون د اکتوبر په 8مه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د دې تړون تر لاسلیک وروسته په 1400 میاشتو کې له افغانستان ووځي. د ټرمپ له ټویټ 2 ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ د دې اعلان هرکلی کړی او په یو بیان کې دا کار د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې د عملي کولو په برخه کې مثبت ګام بللی. په بیان کې راغلی چې طالبان هم د موافقې ته ځان ژمن بولي. د هند صدر اعظم نارندرا مودی وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودی دا څرګندونې نن په نوي ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریال له نوي ډیلي راپور راکوي چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې مشر ته ډاډ ورکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. ښاغلي مودی ویلي که په افغانستان کې سوله ټینګه شي نو د تروریستي فعالیتونو مخه به هم ونیول شي. د تخار چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولایت د مرکز طالقان ښار شاوخوا سیمې له طالبانو پاکې شوې دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیروی په دې عملیاتو کې چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د کورنیو چارو وزارت امنیتي معینې مشري کوي، 30 تنو طالبانو ته مرګ ژوبله وخته او 10 ګونه کلي له طالبانو پاک شوي دي. په بلخ ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه شوي. د بلخ د ترافیکو پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن سهار په خولم ولسوالۍ کې د کابل مزار شریف پر لویه لاره وشوه 2 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویاند وایي د پیښې ټول قربانیان د هغه سراچه موټر سپرلی وي چې د چټک سرعت له کبله له یوه ټریلر او یو زرنج سره ټکر شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې وضعیت نن لا هم ترنګلی و. په دې سیمه کې پرون د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د ناګورنه قرباخ ارمني ټبره ځواکونو چې ایروان یې ملاتړ کوي نن سهار وختي پر سیمه د آذري ځواکونو برید په شا وتنباو. د آذربایجان لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ناګورنه قرباخ د آذربایجان په قلمرو کې دننه پرته سیمه ده چې اکثریت وګړي یې ارمني ټبرې دي. د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه د 1990 او په خید د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد لړنګېدو وروسته پیل شو. د یو بل خبر له مخې د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیسیان د دې هېواد د ملي امنیت د خدماتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې په ناګورنه قرباخ کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. ولسمشر سرکیسیان د ملي امنیت د ادارې د مشر ارګیشت کیارامیان د لرې کېدو په فرمان کې چې نن د اکتوبر په 8مه یې لاسلیک کړ ویلي چې دا پریکړه د صدر اعظم نیکول پاشینیان د غوښتنې په اساس شوې ده، خو د دې پریکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. نړیوال بانک وایي د اروپا او منځنۍ آسیا هغه هیوادونه چې اقتصادونه یې د ودې په حال کې دي له 2008 کال راهیسې له خپل تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. د پیسو نړیوال صندوق چې مرکز یې په واشنگټن ډي سي کې دی د دې سیمې په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون د اکتوبر په 8 خپور شو اټکل کوي چې د دې هیوادونو اقتصاد به په 2021 کال کې په سلو کې لیاو اشاریه یو نیولې تر 3.3 پورې پر مختګ نه مخکې سکل په سلو کې تر 4.4 پورې سقوط وکړي. د اروپا او منځنۍ آسیا د سیمو لپاره د نړیوال بانک مرستیال مشرې انا بیر دی په یو بیان کې ویلي چې په روانو حساسو شرایطو کې د اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونه باید له روان بحران وروسته حالت ته وګوري او له کرونا وایرس وروسته دوامدارې ژغورنې ته چمتو اوسي. او د امریکا په روانو انتخاباتو کې د مرستیال ولسمشرۍ لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدانو تیره شپه په خپله مناظره کې تر ډیره نرمې خبرې وکړې. په دې مناظره کې چې د کورونا له وبا نیولې تر روغتیایي خدماتو، اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پورې بیلابیل مسایل مطرح شول، د جمهوری پال کاندید مایک پنس او د ډیموکراتانو کاندید کاملا هریس له هغو ترخو خبرو ډډه وکړه چې تیره اونۍ د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایډن په مظاهره کې وشوې.
خبرونه ملازاده ای رادیو اوریدل. د امریکا د ولسمشر لخوا په راتلونکو شاوخوا دوو میاشتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا غبرګون
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همدا نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کوي. جزئیات یې په همدې خبرونه کې راسره اوریدلی سي. یو ولس کلن افغان ماشوم صبغة الله په نړیواله کچه د ریاضي سیالۍ وګټله. دی وایي
ډیر خوشاله سم چې د افغانستان بیرغ مې د څلوېښتو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ.
د بیوزلو د شمیر زیاتېدو په اړه د نړیوال بانک اندېښنه هم اوریدلی سي. د نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او بلې کور کلی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې تر ژمی د مخه باید ټول امریکایي سرتیری له افغانستان ووځي. کابل د ډونالډ ټرمپ د پریکړې د اندېښنې وړ ونه بلله، خو ویل چې پر وضعیت به یې اغېز نه وي. طالبان وویل چې د فبروري د 9 نیټې د سولې پریکړو ته به له دې اعلان سره یو ګام ورلنډ سو. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې له افغانستان ووباسي. تر کرسمس پورې نږدې 2.5 میاشتې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې اعلان په غبرګون کې ویلي دي چې دا د اندېښنې وړ خبره نه ده. د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
طبعا پر وضعیت په اغیز ولري، خو همدا نه لکه څومره چې خلک فکر کوي، ځکه اوس هم ټوله جګړه د ولس او هیواد امنیت یوازې امنیتي ځواکونو ته ورپرغاړه ده.
طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د ولسمشر ټرمپ د اعلان هرکلی وکړ او دای د فبروري د 9 د سولې د هوکړې د پلي کېدو په لاره کې یو مثبت ګام وباله. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې طالبان له امریکا سره د توافقنامې پریکړو ته ژمن دي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دي تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. دا ټویټ څو ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپل پوځانو شمیر د راتلونکي کال په لومړیو کې 2500 ته راکم کړي. واشنگتن تر دې مخکې ویلي وو چې راتلونکي میاشت به د خپل پوځانو شمیر په افغانستان کې 4000 ته کموي. د ټرمپ د پوځانو د ایستلو اعلان د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو 4 اونۍ مخکې خپور شوی او دی غواړي چې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ژمنه پر ځای کړي چې بیا انجام جګړې به پای ته رسوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین پلاس ویګاس کې په نویډا پوهنتون کې د ټرمپ تر ټویټ مخکې پرون وویل کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځانو شمیر تر 100 زیات و. واشنگتن له طالبانو سره د سولې د ترون ترجمنو مخکې ګامونه اخلي. د دې سربیره چې د مذاکراتو پیل سنډېدلی دی، د دې تړون مخې بهرني ځواکونه باید د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د سولې په خبرو کې د افغان چارواکو همدارس د لویدیځ ډیپلوماتانو لپاره چې په قطر کې د سولې د خبرو اسانتیاوې برابرې کړي دي، اوربند تر هر څه مهم دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار شغلی اوبراین وویل دا د افغانانو دنده ده چې بې هوکړې ته ورسیږي او د سولې تړون وکړي، خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې پرمختګ ورو دی او پرمختګ به اسانه نه وي. موږ فکر کوو چې دا ضروري ګام دی او موږ فکر کوو چې امریکایان دې ته اړتیا لري چې خپل ټاټوبې ته ستانه شي.
همدا موضوع می وړاندې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مطرح کړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د امریکا ولسمشر په دې حساس وخت کې ولې داسې بس راپورته کوي او دا ژمنه کوي چې خپل سرتیری به تر کرسمس پورې له افغانستان څخه باسي. حال دا چې وړاندې د دې بهیر لپاره یوه بېله نیټه ټاکل شوې وه. ښاغلی احمدزی وویل
متاسفانه چې همداسې چې د نړۍ په نورو برخو کې ده، په امریکا کې هم اوس د امریکې ارزښتونه او دوه تعریف ځان ته اخیستي دي. نو یو هغه تعریف دی چې ښاغلی ټرمپ یې د دغو ارزښتونو نه لري، او یو هغه تعریف دی چې خپله د امریکې له نظام سره، د امریکې له خلکو سره دی چې هغه د امریکې منافع غواړي. نو د هغه منافعو په اساس که لاړ شو چې ټرمپ یې غواړي، ټرمپ دغه وعده په تېرو انتخاباتو کې کړې وه کله چې دی ولسمشر شي چې دغه کار به ترسره کوي، خو د دې کار تروسه حداقل 40% یې نه دی تکمیل کړی. اما یو ځلی باندې چې اوس دی غواړي چې دغه صفر ته ورسوي، هغه هم تر کرسمس پورې. دا ټول هغه څه دي چې د یو انتخاباتي شعار نه اضافه بل څه نشته. دی هر څه کوشش غواړي وکړي چې حداقل خپل ملاتړ ترلاسه کړي له ولس څخه، تر څو د طبیع رایه ورکړي. یعنی دا هیڅ امکان نه لري چې دغسې یو موضوع وشي چې دغه اساس کرشمیر د صفر ته ورسیږي، ځکه دلته امریکا خپل ارزښتونو ته ګوري، اوږدمهاله ستراتیژۍ ته ګوري، او ډېر هغه مسایل چې امریکا یې غواړي د افغانستان په اړه یې ولري، هغه به وروسته له هغه تصمیمونه چې د طالبانو سره سوله وشي، آیا دغه توافق پانه چې د طالبانو سره کېږي دا به هو به هو همسې عملي شي چې د کاغذ پر مخ ده که نه. نو مخکې هم دې ته اشارې سوي دي چې دوی به بیا خپل تصمیم هغه وخت ونیسي چې که چېرته طالبان په هغه شکل چې دوی ویلي ول عملي کوي، او مخکې بیا دوی د کامل نفاکرو د ټول وتلو لپاره به بیا تصمیم نیسي.
بله احمد صاحب، ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې دا څومره د امریکا له انتخاباتو سره تړاو لري. اوس چې ولسمشر ټرمپ دا خبره کړې ده څه باندې دوی میاشتې کرسمس ته پاته دي، یا شاوخوا دوی میاشتې وخت که په نظر کې ونیسو، له لوژستیکي پلوه څومره ممکنه ده که چیرې دا کار دوی وغواړي دا کار وسي؟
یو خو هغه څه وتل دي چې په لوجستیکي لحاظ له هغه څه سره چې دوی راغلي او بېرته ووځي، دا حداقل یو کال هم ورته کم دي. که چېرته بیا داسې هم وکړي چې مثلا پخوا یې چې وکړه چې دا یو غټه جفا وه د افغانستان سره، چې اکثره مسایل اکثره وسایط دا شیان پاکستان ته وسپارل، سره له دې چې دلته افغان اردو پوره اړتیا لري دغه موضوعاتو ته، خو د لوجستیکي پلوه هم دا کاملا ناممکنه ده، ځکه امریکا په زرګونه کیلومتره د افغانستان څخه لرې دی، او موږ یو مستقیم دسی د اوبو لاره هم نه لرو چې دا اقل دوی د خپل کشتیو کې بار کړي او هر څه ویسي. تنه د اساکرو موضوع نه ده، دلته د دو وسایلو وسایل دي، دا اصلا ناممکنه ده. فقط هم دغه دی چې د خلکو از خان فریبي ده، او فقط غواړي په دې موضوع د یو لاسته راوړنې په شکل وښي امریکایانو ته چې ما څه وعده کړې وه هغه مې ترسره کړه. حال دا چې امریکایان هم دا پوښتنه ترینه کولی شي چې په جریان د دغه څو کلو کې چې ته ولسمشر وي، ولې دې موضوعاتو ته پام نه کوو، چې اوس په دې څو ورځو کې غواړي؟ دا اصلا ناممکنه ده، بې معنا خبرې دي او اصلا امکان نه لري.
بله احمد صاحب، په داسې حساس وخت کې چې دا ډول څرګندونې کېږي، له سیاسي او نظامي پلوه څه عواقب لرلی سي؟ یعنې حالات او شرایط ډېر نازک دي په افغانستان کې، دلته د سولې خبرې روانې دي، هلته په امریکا کې د انتخاباتو موضوع ده، څومره د سیاسي او نظامي پلوه عواقب لرلی سي؟
عواقب یې واقعا وخیم دي، خصوصا د افغانستان دغه متزلزل حالت ته. دلته تاسو وګورئ، د نړۍ غوښتنه همدغه ده، د ټولو مختلفو هېوادونو، د اروپایي اتحادیې، د افغانستان د خلکو، د افغانستان حکومت او نورو ټولو، چې انحطاف پذیري دی باید د دواړو ډلو ترمنځ پیدا شي، یو بل ته د ځینو موضوعاتو څخه تیر شي، تر څو دغه د سولې خبرې اترې یو نتیجې ته ورسیږي. خو دغسې څرګندونې په دې معنا دي چې خپله د امریکا شتون دلته یو قوت دی یو زور دی هم افغان حکومت نه متاثر دی هم د طالبانو تحریک نو په داسې یو حالت کې کچې په یو څو کوشش دوی هم دی ز فکر نکوم چې د انحطاف پذیری لور ته بیا راکل یو ګامم واخلی خصوصا د طالبانو ټولګه نو په دغه خاطر هم د دغه سي مسایلو سرګندولو یادول په دغه سیاست شرایطو کې ډېر ستونزې راځيګوي او چې بیا به راټولول ګران وي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زایو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
زموږ غلزه دی رادیو اوري. دوستانو زموږ په خبرونه کې نور راپور نه همسته د افغانستان د سولې اړوند په هند کې موږ کوشش کوو چې له خپل همکار سره اړیکه ونیسو چې له هندي چارواکو سره د افغانستان د ملي مصالحې د مشر عبدالله د لیدو یا د لیدنې کتنې د موضوع جزئیات را سره شریکي را سره وسیږي. خو مخکې تر دې چې هغه موضوع ته ورسو یو بل راپور اخلو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې د ناګورنو قرباغ په جګړه کې له آذربایجان سره هر ډول انساني او مالی مرستې ته چمتو دي. دغه حزب اجرایه شورا غړي هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د ناګورنو قرباغ تازه پیل سوې جګړې ته جنگیالي استولې دي. په دې اړه نور جزئیات به له کابل څخه زموږ همکار رحمت الله افغان په راپور کې وو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د ناګورنو قرباغ په جګړه کې یو ځل بیا د آذربایجان ملاتړ وکړ، خو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دې جګړې ته جنگیالي استوي. د حزب اسلامي اجرایي شورا غړي امین کریم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کورنو غوښتل شي چمتو دي چې له آذربایجان سره مالی او انساني مرستې وکړي.
افغانستان ملت او دولت همداشان حزب اسلامي د نړیوالو قوانینو د ملاتړ په چوکاټ کې له آذربایجان ملاتړ کوي، خو لږ تر لږه تر اوسه آذربایجان ته د انساني قوې د لیږد خبره نه ده مطرح شوې. کرانه وغوښتل شي نه یوازې موږ بلکې ټول ملت د آذربایجان له برحق او مشروع غوښتنې نه هر ډول فداکاري او مرستې ته چمتو یو.
د ګلبدین حکمتیار وسلوال په نویمه لسیزه کې هم د آذربایجان په پلوۍ په ناګورنو قرباغ سیمه کې جنګېدلی، او ښاغلي حکمتیار په خپله تېره اونۍ دغه خاطره په ویاړ یاد کړه. د قرباغ د جلا غوښتونکي وسلوال ډلې بیان د ارمنستان عامه راډیو ته ویلي دي چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره توافق ته رسیدلی څو د ناګورنو قرباغ جګړې ته یو ځل بیا جنګیالي واستوي. له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم د افغانستان جمهور ریاست او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه د سپتمبر له 28مې راهیسې جګړې پیل سوې چې تر دې دمه په کې لږ تر لږه د 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی. باور ده چې ښایي اصلي تلفات له رسمي شمیرو زیات وي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه په 1994 میلادي کال کې هم جګړه سوي وه چې شاوخوا 1500 کسان پکې وژل سوي وو. کابل اوس هم په رسمي ډول په اوسنۍ لانجه کې د باکو ملاتړ کړی چې له امله یې ارمنستان د اعتراض په ډول په سیمه کې د نړیوالې څارونکو ډلې له غړیتوب د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. ناګورنو قرباغ چې وګړي ارمنیان دي د پخواني شوروي پر مهال د آذربایجان برخه وه، او د شوروي تر ماتېدو وروسته یې دواړو نویو خپلواکو شوي هیوادونو پر ملکیت جګړه پیل کړې.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د افغانستان پر راپورونو باندې تمکیږو. افغان ماشوم صبغت الله په نړیواله کچه د ریاضي سیالي وګټله. یوولس کلن صبغت الله چې اصل د هلمند ولایت په کمبودیا هیواد کې د څلوېښتو هیوادونو د نږدې 4000 زده کوونکو ترمنځ تر ټولو چټک په 8 دقیقو کې 200 د ریاضي پوښتنې حل کړې دي. د صبغت الله پلار محمد ضیا حیدري له ټولو افغانانو غواړي چې د خپلو ماشومانو زده کړو برخې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوې نادر په راپور کې.
افغانستان
سول میخایم به خاطر کې یو صبغت الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړی هیلی لري. صبغت الله حیدری سمو د وړاندې د کمبودیا هیواد کې د ریاضی سیالیو کې ګډون وکړ او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغت الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پښتنې ځواب کړي، هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذقاوت ښکاره کړ. صبغت الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د خپلې دې اتلولۍ لپاره ډیر خوښ دی او راتلونکي کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر ترڅنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډیر خوشاله سم چې د افغانستان بیرغ مې د څلوېښتو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم، ځکه چې دلته د زړه ښه ډاکټران نشته او د درملنې لپاره بهر ته ځي. بیا که اوس ول غواړم ولسمشر هم سم.
د کمبودیا هیواد د ریاضي دی نړیوالې سیالۍ کې له څلوېښتو هیوادونو نږدې 4000 زده کوونکو ګډون کړی و. صبغت الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالې اتلولۍ ترلاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی و. صبغت هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایه ښوونځي کې زده کوونکی او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغت الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپلو ماشومانو لري په هلمند ولایت کې د فلزکاري دنده لري او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپلو 4 زامنو د لومړنیو زده کړو لګښت برابر کړي. ښاغلی حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالۍ وکړي، بلکې خپلو ماشومانو ته د زده کړو له لارې د پرمختګ تګلار ور په ګوته کړی.
دا افتخار خو یوازې ما افتخار نه دی، د ټول افغانان زموږ ته د ټول لپاره یو لوی افتخار دی، یو لوی دستاور دی. الحمدلله چې دې ګټلې دی او زه ارزو لرم د ټول افغانانو سره چې خپل اولادو باندې ډېر تعلیم وکړي، ځکه چې الحمدلله اکثر فامیلونه سته چې امکانات یعنی تر موږ د سل برابر امکانات ډېر لري. ما خپل د بچیانو په تعلیم په خاطر ډېر توجه نه کوي.
د افغانستان خواله رسنیو کې هم د نورو تودو مسایلو ترڅنګ د صبغت الله نوم د عام خلکو ترڅنګ د چارواکو لولوري لاس په لاس کیږي. صبغت الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د سلويختو هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړې ده.
دوستانو مخکې تر دې چې د افغانستان د سولې اړوند نور بل راپور ته ورسوي، نړیوال موضوع اخلو. نړیوال بانک په نړۍ کې د سختو بې وزلو د شمیر زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. په داسې حال کې چې د کورونا وبا د نړۍ اقتصادي وضعیت تر حد زیات تر فشار لاندې راوستی دی، داسې عوامل هم شته چې د لوږې د مخنیوي د هڅو د لارې خنډ ګرځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
نړیوال بانک وایي چې له 2 لسیزو را په دې خوا به 6 کال په نړۍ کې بې وزلي زیاته شي. دغه بانک د چهارشنبه پورې څرګنده کړه چې د کورونا له خپرېدو سره یو شمېر نور شیان لکه د جګړو اعدامې او د هوا بدلون یو ځای شوي دي چې مخکې لا د لوږې د مخنیوي چارې ورو کړې وې. د نړیوال بانک له وړاندوینې سره سم پر 145 میلیونه سخته بې وزلو به 80 میلیونه نور ورزیات شي او د اقتصادي ستونزو له امله به تر 2020 کال پورې د ټولو شمېر نږدې 150 میلیونو ته ورسیږي. هغه کسان چې د ورځې تر 1.9 ډالرو چې نن سبا نږدې 145 افغانۍ کېږي کم لګښت لري، دوی د سخت فقر په کټګوري کې راځي. د فقر او د هوساینې د شراکت راپور په هرو 2 کلونو کې یو ځل خپریږي. د دې راپور له مخې د بې وزلي کچه به روان کال له 9.1 تر 9.4% پورې په نړۍ کې ورسیږي. په دې ډول به نړۍ د 2010 کال د سختې لوږې کچې ته چې 9.2 تر رسېده ستنه شي. که چېرته د کورونا وبا نه وای خپره شوې نو تمه وه چې 6 کال په نړۍ کې د سختې بې وزلۍ کچه 1.9 تر راټیټه شي. د راپور له مخې په هغو هیوادو کې به د سختو بې وزلو شمیر زیات شي چې اوس هم پکې خوار خلک ډیر دي. په راپور کې دا وړاندوینه شوې ده چې په یو شمېر هغو هیوادو کې چې متوسط عواید لري د پام وړ خلک به د سخت فقر تر کرښې لاندې کچې ته ټیټ شي. نړیوال بانک وایي د جګړو له فشارونو او د اقلیم له بدلون سره چې کورونا وبا یو ځای شوې ده، کشر او بنسټیز اقدامات ونشي تر 2030 کال پورې بدل وژ مخونه نیول شي او تر هغه وخت پورې به په نړۍ کې په نسبتا عادي حالت کې بیا هم 5% خلک د سخت فقر تر کرښه لاندې ژوند کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس په ورسو وبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبد الله عبد الله وایي چې لټولو هیوادونو غواړي چې خپل رقابتونه او سیالي پریږدي او د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. شغل عبد الله چې د هند په سفر وتلی دی، هلته له هندي چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. شغل عبد الله سره په دې سفر کې زموږ همکار فیروزه عزیزی هم لاده و هغه را سره اوس د خبرو جزئیات را سره شریکوي. فیروزه خبرونه ته ستړي مسې که ته راته وایې چې شغل عبد الله له هندي چارواکو مو هندي چارواکو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه نور څه وویل؟
مننه. بله، د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبد الله څو دقیقې وړاندې هم وینا درلودله د هند د تحلیلي او دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې. ښاغلی عبدالله تازه دا وویل چې موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې په افغانستان کې د خپل رقابتونه پریږدي او د افغان سولې اړوند ورسره همکاري وکوي. ښاغلی عبدالله زیاته کړله چې دا مهال که څه هم د سولې په برخه کې هم په کور دننه او هم بهر هڅې روانې دي، مګر بیا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی اوشته رسېدلی. هر ورځ زیات خلک ټپیان کېږي، ملکي خلک وژل کېږي. غوښتنه یې وکړه له ټولو هغو هېوادونو چې د افغانستان سره په همسایتوب کې دي یا ګاونډیان دي، غوښتنه وکړه چې باید په دې برخه کې ورسره همکاري وکوي. ښاغلی عبدالله، تر دې مخکې لغرمې مخکې نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. نریندرا مودي هم ژمنه وکړه په لیدو کاتو کې چې له دوی سره البته په سوله کې همکاري کوي. هغه سوله چې د افغانانو د خوښي وړ وي او افغانان ترې حمایت کوي، له هغې سولې هند هم حمایت کوي، هم ملاتړ کوي. تاکل شوی ده له دغه اوسني لیدو کاتو وروسته البته د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري او له هغه وروسته دا سفر پای ته رسیږي. پری بجانې
ډیر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی ولا نیو ډیلی څخه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر جزئیات را سره شریکول. خبرونه مو ادامه لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیا هم یو نړیواله موضوع اخلو. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په بیساري توګه زیاتې شوې دي چې دغه وایرس بیا چټک خپرېدو ته اندېښنې زیاتې کړي. چک جمهوریت، جرمني او رومانیا په یو ورځ په زرګونو نوې پیښې د ریکارډ تر ساتې پورې ثبت کړې دي. نور تفصیل نور یاس نوري راکوي.
د چک جمهوریت په یو ورځ کې د کورونا 5315 او جرمني له 4850 زیات مثبت پیښې ثبت کړي. د دواړو هیوادونو روغتیایي چارواکو د کورونا د نویو مثبتو پیښو خبر پرون داسې مهال ورکړ چې یو شمیر اروپایي هیوادونه دغه وایروس بیا چټکې خپرېدو ته اندېښمن دي. په چک جمهوریت کې دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو یو نوی ریکارډ دی. تر دې یوه ورځ مخکې د 4450 پیښو ریکارډ ټینګ شوی و. په دغه هیواد کې چې نفوس یې 10,000,000 دی، د نفوسو په تناسب د کورونا وایروس پیښې په تیرو دو اونیو کې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. دغه وضعیت ته په پام چارواکو په دې هیواد کې له تیرې دوشنبې راهیسې د دو اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی دی. د ثانوي دورې ښوونځي تړل شوي، د خونو دننه تر لسو او د باندې له شلو زیات کسان نشي راټولېدلی. په چک جمهوریت کې تر پرون پورې د کورونا وایروس له امله د مړو شوو شمېر 899 ته رسېدلی و. جرمني چې د سیشن بې په ورځې د کورونا 2828 مثبتې پیښې ثبت کړې وې، خبرداری ورکړ چې هیواد یې ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. په جرمني کې د مړو شوو شمېر 9501 ته رسېدلی دی. ایتالیا چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې دغه وایروس له کنټرول ونوځي، له پرون راهیسې د باندې د ماسک اغوستل اجباري کړي او سرغړوونکي ته د تر 0 یورو پورې نغدي جریمه ټاکلې ده. دغه هیواد چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا تر ټولو زیات ځپلی و، د اګست له میاشتې راهیسې پکې د کورونا مثبتې پیښې په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. ایتالیا پرون چهارشنبه د کورونا د 3,689 نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. دا د اپریل د میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې اوج ته رسېدلې وې. په یوه ورځ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې دي چې ثبتېږي. په ایتالیا کې د کووید 19 پر ناروغي د مړو شو کسانو شمیر 16,100 ته رسیدلی. د ایتالیا حکومت هم په هیواد کې استراری حالت د راتلونکي کال د جنوري تر 10 پورې غځولی دی. رومانیا چې د کورونا وایروس پیښې پکې په زیاتېدو دي، پرون په یوه ورځ کې د 2,950 پیښو په ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. دغه وضعیت چارواکي دې ته اړ کړ چې په پلازمینه بوداپست کې چې ډېرې نوې پیښې ثبت شوې، یو ځل بیا د خونو دننه رستورانتونه، تیاتر، سینماګانې، قمارخانې او د نڅا ځایونه بند کړي. په رومانیا کې چې نفوس تقریبا 40 میلیونه دی، د کورونا 122,500 او د مړینو 5,203 پیښې ثبت شوې دي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ خبرونه مو را سره واوریدلې. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پر منځنۍ چپه 12:15 او د FM پر 13:15 په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریډلې سي. او کچيري غوړي چیز موږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم واوري، کله انټرنیټ اسانتي لري نو کولی سي د ازادي راډیو ویب سټ ته ورسي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ هلته زموږ راپورونه تکرار او هم پژوند بنا اوریدلای سم. اوس په کابل کې څلور بجو دیش دقیقې دی. یو ځل بیا د احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي سرتیری به د صدګنی کال تر کریسمس پورې له افغانستان وباسي. طالبانو د دې اعلان هرکلی کړی او په یو بیان کې ادا کړ د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې د عملي کولو په برخه کې مثبت ګام بللی. د هند صدر اعظم نریندر مودی وای هغه سولې چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودی دا څرګندونې نن په نوی دلی کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. په بلخ ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. د بلخ ترافیک پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن سهار په خولم ولسوالۍ کې د کابل مزار شریف پر لویه لاره وشوه، دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ کې وضعیت نن لا هم ترنګلی و. په دې سیمه کې پرون د دواړو لورو ترمنځ درنې نښتې وشوې. بلخوا د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکیسیان د هیواد ملي امنیت د خدماتو د ادارې مشر له دندې لرې کړ. نړیوال بانک وایي د اروپا او منځنۍ آسیا هغه هیوادونه چې اقتصاد یې د ودې په حال کې دی، له 2008 کال راهیسې له خپل تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. او د 2000 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه سکل مخکخ امریکایي شاعر لویس ګلوک وګټله.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو سپورتي خبرونه بل اکرام الله اکرام څخه وو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالي په لړ کې نن موچای یمو او اباسین اتصفی لوبډلې سره مخامخ شي. دا روانو سیالي د بی ګروپ د لومړی پړاو ورستۍ لوبه ده چې د کابل پر وخت د مازیګر په 7:30 پیلېږي. د دوړو لوبډلو لپاره د دې سیالي بریا د مخکې تک کوم چانس ځکه نه برابروي چې د دې ګروپ دوه لوبډلې طوفاني هریروت او سپین غر بازان وار لمخه نیمه پایلو به توتلې دي. اخوا بیا د الف ګروپ د لومړی پړاو ورستۍ لوبه به سبا د هندوکش وقابانو او میوند اتلانو ترمنځ ترسره شي. په الف ګروپ کې شاهین اسمعي د و نمبر په لرلو سره د ګروپ په لومړی سر کې ځای لري او لوړان دي نیمه پایلو به تلار پیدا کړي. د دې ګروپ دوهمه لوبډله سیمرغي البرز چې څلور نمبر لري او دریمه لوبډله بیا میوند اتلان دي. د فوټبال فدراسیون وایي ک میوند اتلان غواړي نیمه پایلو به تلار وکړي، نو د سبا ورځې په لوبه کې باید د هندوکش وقابانو ته د و ګولونو په توپیر مات ورکړي. په دې سره به نمبر له سیمرغي البرز لوبډله زیات او د ګروپ دوهم ځای بخپل کړي او نیمه پایلو به تلار پیدا کړي. د دې سیالي د نیمه پایلو په پړاو د راتلونکو اونۍ د دوشنبه په ورځ پیلېږي. لومړی نیمه پایلو به د سپین غر بازانو او شاهین اسمعي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. په کابل کې نن د والیبال جام سیالي پایل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د نشراتو مسول عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالي کې د کابل اته لوبډلې برخه لري. دی وایي د سیالي 15 ورځې دوام کوي چې په پایله کې به د کابل دولتي لوبډلې لپاره غوره لوبغاړي پنهخه شي. د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې غلام حیدر او سروري او په دوهمه لوبه کې د نور رحمان ترخیل او عقاب بابا لوبډلې له بل سره مخ کیږي.
والیبال په افغانستان کې وګدا مخینه لري خو لوبغاړي شکایت کوي چې په وروستۍ وکی دی ورزش ته د حکومت پاملرنه کمه شوې ده. خو د والیبال فدراسیون ویلي چې د مالی امکاناتو د کمښت لامل لستونزو سره مخ دي. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ په لړ کې نن سن رایزر حیدرآباد او کینګز 11 پنجاب لوبډلې د اوبل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. دا لوبه په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې په سیمه ییز وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبېږي. محمد نبی او راشد خان د حیدرآباد او مجیب زدران د پنجاب لوبډلې برخه ده. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې چنئی سوپر کینګز لوبډلې ته د لاس منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې کلکتی لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې یې د لاسو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 128 منډو هدف ورکړ. خو چنئی لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي. د چنئی لوبغاړو په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 125 منډې وکړي او دا سیالي د لاسو منډو په توپیر وبایلله.
او زم د نن ورځې د دې خبرونې د اونیس پروګرامونه دي. اول به د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې کور کلی مهرمه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، ستړي مشي. په کابل کې د یونیسف د دفتر په وینا د کورونا وایروس له وجې قرنټین او د خلکو ویره د دې سبب شو چې د خورځواکو ماشومانو شمیر زیات شي او کوم چې له مخکې په سوی تغذیه اخته و حالت نور هم د اندېښنې وړ شي. په همدې اکله مو په مشرقي زون کې د یونیسف د دفتر د تغذیه د برخې له مسؤول ډاکټر بسم الله عنایت سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. په پایل کې درته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمیر خلک هغه تر ډیر زیات اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي.
بخت بختانه چې وایم زموږ د ملک د ناخوالو د شتون له وجې غټه کتله وګړي فقر باندې اخته دي او د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي، چې دا د روانو جنګونو خصوصا د 1930 کلونو جنګونو یوه زیږنده ده. دا چې کوم فیصدي خلک د فقر باندې اخته یي، تازه سرویګانو د نړیوال بانک له خوا تر سره شوې ده، ښیي چې زموږ د درنو هیوادوالو څه د پاسه 50% وګړي د فقر د کرښې څخه لاندې ژوند کوي. البته دا د فقر کرښه زموږ د هیواد لپاره داسې تعریف شوې چې یو وګړی په 40 ساعتونو کې د 70 افغانیو څخه زیات عاید نه لري. د رته کم عاید چې معادل د $1 کېږي، د دې څخه کم عاید لري، نو دا پخپله فقر بیا مستقیما د ماشومانو په هغه باندې روغتیایي او تغذیه حالات باندې منفي اغیزه لري.
له کورونا را وروسته کله چې اولین ځل لپاره افغانستان ته کورونا راغله، د څومره د ماشومانو په تغذیه باندې منفي اثر وکړ؟
کورونا یو نړیواله وبا ده، د ژوند ټول اړخونه سخت متضرر کړي دي او منفي اغیزه د ژوند په ټول اړخونو باندې کړي ده، او د دې سره په څنګ کې د ماشومانو تغذیه حالت باندې هم منفي اغیزه لري.
بله،
د ارقامو د تحلیل پر بنا چې موږ د 2000 کال لپاره تقریبا 6,90,000 ماشومان په هاده خورځواکي باندې هدف ټاکل شوی چې موږ به د 2000 کال په جریان کې په درملنې پروګرام کې شامل وو، خو د مرقامو تحلیل اوس ښیي چې دغه رقم 1,80,000 حد ویل کېږي چې دا به 1,80,000 وي، چې دلته موږ 15% زیاتوالی وینو. البته د کورونای شرایطو په جریان کې قرنټین رامنځته کیږي، په قرنټین کې د کورنیو دغه درآمد او کاروبار ټول په ټپه دریږي. کورنۍ په دې نه توانیږي چې خپل ماشومانو ته متوازنه غذا تیار کړي. یو ډیره مهمه نقطه په دې کې د لاسرسي موضوع ده. هغه ماشومان چې په خورځواکي باندې اخته دي هغه باید هفتوار کلینیکونو ته لاړ شي، خپل هغه هفتوار راشن واخلي. ولې د کورونا د یېرې له وجې نه کورنۍ ونه شو کولای چې مثلا خپل ماشومان کلینیک ته یوسي تر څو هغه د درملنې مواد ترلاسه کړي. نو په شروع کې د دې هغه تاثیرات دا و چې مثلا ارقام موږ تحلیل کړي داخلي بستر مریضان هغه قرنطینی شرایطو کې 30% کموالی د خدماتو په عرضه کې رامنځته شوی او 10% په اوبیدي سم ورته وایو، یعنی هغه مریضان چې هغه اختلافي نه وي او سراپا په شکل سره د راشن د اخیستو لپاره راځي په هغو کې کموالی راغلی وي. نو په اوږد مهال کې د دې تاثیرات دا ده چې موږ اوس د ارقامو تحلیل بیا چې کړی ده نو دا 10% موږ اضافه دغه د کیس لوډ زیات شوی ده. د هدف نه موږ د شدیدو خوارځواو کې ماشومان 10% زیاتوالی پکې راغلی ده د کورونا له وجې.
بله، که درته وایي چې وروسته له دې نه چې کورونا په افغانستان کې د څه نه څه راکم اسوه لغه اول شدت نه، دغه وخت بیا د ماشومانو تغذیه ته څومره پاملرنه وسوه که ونسوه؟
د کورونا په جواب ویني او غبرګون چې د صحت مهم برخه جوړوي، دغه په څنګ کې د صحت د ماشومانو تغذیه لپاره هم کارونه وسول. البته موږ په ټول کلینیکونو کې د تغذیه مشاورین نشته چې د میندو سره تغذیه مشورې کوي، دغه د قد او وزن اندازه کوي په نظم شکل سره او دغه ته عامه پوهاوی ورکوي، خصوصا میندو ته عامه پوهاوی ورکوي چې چیرته مثلا یو مور په کورونا باندې اخته یي هغه ماشوم ته مثلا خصوصا د مور شو دی ورکي کې ورنه کې کوم اړین غذایی مواد ورته ورکړي. نو بله، د صحت یا د روغتیا د خدماتو په څنګ کې د تغذیه خدمات هم اړوند کلینیکونو کې د روانه د جریان لري.
د عام روغتیا د وزارت په وینا د کورونا دوه موج را روان دی، په داسې یو حالت کې تاسو کورنیو ته توصیه لري چې څه وکړي تر څو ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته نسي او له بلې خوا خپل یونیسف څه پروګرام لري؟
مننه. بیا هم د هم ډېره مهمه پوښتنه ده، ځکه دوه موج پیشګویه شوې ده چې بیا هم را روانه ده. رښتیا هم کورنیو ته مهم پیغامونه دا دي چې باید لکه څنګه چې د رسنیو له لارې او د نورو صحي مراکزو له لارې کورنیو ته ویل کېږي چې اول باید حفظ الصحه مراعات شي، د دې سره په څنګ کې باید ماشومانو د تغذیې د ښه والي په خاطر باندې د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. هغه ماشومان چې هغه د مور په شیدو باندې تغذیه کېږي، هیڅکله باید که چېرته یوه مور مشکوکه وي یا هم کورونا لري، نو مهم پیغام دا ده چې باید هغه ته د مور شیدې ونه زیرول شي. البته کوم ماشومان چې هغه په خوارځواکۍ باندې اخته دي، د کورونایي شرایطو کې هم باید هغه کلینیکونو ته راوړي تر څو د هغوی هغه د دوو هفتو راشن د کلینیکونو له لارې د درملنې لپاره ورته ورکول کېږي، هغو ته مراجعه وکړي، هغه باید ونه درول شي. البته د کورونایو یوه غټه یېره دا وه چې ماشومان کلینیکونو ته نه بیایي ځکه د کورونا نه ویره وه. خو زموږ پیغام د عامې روغتیا د وزارت پیغام دا ده چې باید په داسې شرایطو کې هم ماشومان ضرورت لري چې باید کلینیکونو ته راوړل شي او خپل اړین توکي د دوی درملنې لپاره واخلي.
د یونیسف پروګرام راته ونه ویل چې د کورونا د دویم موج راتلو سره څه آمادګۍ نیولي تر څو ماشومانو ته دوی رسیدګي وکړي چې هغه دوی مرستې ته ضرورت لري؟
مننه. رښتیا هم آمادګۍ موږ لرو، د عامې روغتیا د وزارت سره په څنګ کې د تغذیه کلستر او یونیسف په ټولو روغتیایي مراکزو کې زموږ د تغذیه پرسونل شته، هغوی ته ټرینینګونه ورکړل شوي دي چې کورونایي شرایطو کې کوم مثلا کوم رقم دغه خدمات وړاندې کړي په کوم شکل سره، دا ټرینینګونه دایر شوي هم دي البته په جریان کې دي. بل مهم آمادګي دا ده چې موږ د کورونا د کووېډ 19 یا د کووېډ 19 په شرایطو کې د تغذیه لپاره خاص ګایډلاینونه د عامې روغتیا وزارت لخوا خواد نهایی شوی دی او اغا تکثیر شوی دی طول کلینیکونو تا لگل شوی دی. مهم خبر بلداده چه مگه دی بیرانوی حالاتو دی جواب وینه لپار دی موبایل یا سیار کمونه لرو چه پا او که هم دی تغذی پرسونال ستا او دی تغذی خدمات دی غور لاری اولانده گیگی. البته پا او لرو پرتو منتخو که چه اغال تا دی زمی پا جریان که دی لارو دی بندیدو امکانات وی، مونګه په ولسوالیو کلینیکونو کې د وینټرایزیشن پلان په نامو چې د ژمنۍ پلان ورته وایي، دغه د پلان د مخې او کلینیکونو ته د شپږو میاشتو سپلای کوي ده چې خدای مکړه چې مثلا شرایط سختېږي، لارې بندې وي، نو مونږ به هلته د ماشومانو د درملنې لپاره کافی سپلای لرو. علاوه لدې زمونږ د عامه پوهاوی د برخې چې په کې تغذیه خدمات او عامه پوهاوی پیغامونه هم شته، دا پلانونه هم روان دي ټولنې او د وګړو د عامه پوهاوی د لوړولو لپاره په نامه د کمیونټي انګیجمنټ یا د ټولنې د ښکېلولو برنامې دي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، خصوصا د حفظ الصحې په رابطه، ورسره په څنګ کې د ماشومانو د تغذیه په رابطه چې د مور په شیدو باندې تغذیه شي او د مور شیدې په هر شرایطو کې باید ورته ورکړل شي هغه ونه درول.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من اوریدونکو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرځای کې چیست الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه درنو دوستانو، زه وګم جبر خیلیم او د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی تاسو ته وړاندې کوم. آیا تاسو هم د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي؟ ولی ځینې خلک د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي او وچوي خوراکي توکي کوم زیانونه لزان سره درلودلای شي؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې لوی و ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته ورشي.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې د منی پر رسیدلو سره اکثره کورنۍ کوشش کوي چې د ژمي لپاره ځینې خوراکي توکي وچکړي، چې دا کار په کورنۍ کې له پخوا راهیسې دوام لري. ځینې خلک د اړتیا له مخې په وړي کې خوراکي توکي وچوي، ځکه په وړي کې د ژمي په پرتله د خوراکي توکو بیا ټیټوي. داسې کورنۍ هم شته چې دغه کار یو دود ګرځېدلی دی او هر کال د وړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي، او ځینې کورنۍ بیا د خوند او هواس له مخې د ژمي لپاره تیاری نیسي. د کابل ولایت اوسیدونکي حمیده وایي چې دوی د پخوا راهیسې د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي.
پخوا خو مو مچال اوسې مچو اوسم شای چې په ژمي دوبه کې پیدا کیږي په ژمي کې بیا لک شي، په دې خاطر وچو چې ژمي ډیر خوند کوي. هلته واوري وري موږ به یا د وچو خپخ کړي یا وچ بانجان یا د شفتاله ډیر خوند کوي په هغه وخت کې چې سړی دا وچ پخکی. نوالن زامت خو تا بن زامت شته په هر کار کې، خو بیا هم دوغونه بیا راحتیم لري که اوس موږ په دا دوبه کې زامت وسی ژمی کې بیا بیغمه یو هغه دا بی زامت مثلا بانجان اوس پوسته وچوي په ژمی کې بیا هغه تیار پوست کړي هغه په اوبو کې شو بیرته یې برانی کوو ډېر خوند کوي. مجبوریت هم د اقتصاد له امله مجبور یې چې دا وخت وچ کړو په ژمی کې بیا دا چې نه پیدا کوي که پیدا هم سي ډېر قیمت یې څوک یې نشي اخیستلی، په دې خاطر باندې دا وچ تیار په کور کې هغه پخوي خپل اوراز شپه په تیرو. خو بانجان وچو، پیاز وچو، مرچ وچو، مثلا رومی بانجان وچو، گندنه، پالک دا وچو په دوبه کې بیا په ژمه کې ترین استفاده کوو.
نو موري زیاتوي سره لدې چې د خوراکي توکو وچول ډیر ستونزمن کار دی، خو د مجبوریت په اساس خلک د هر څه زغمي تر څو په ژمه کې یو څه ولري. بل خو د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو احمد ګلوای چې دوی خوراکي توکي ډیر نه وچوي، خو غوخه د خوان لپاره وچوي.
مو یو زوړ باغ درلوده، صرف مو په خانه میوه لکه توتان او زردالو درلودل، بیا زردالو مو وچکړی دي، دغونه مو کشته جوړ کړي او توتان مو وچکړی دي، بیا په ژمي کې به سم خرڅول او سبم نش جان کول. لاندې مو کړای دي، لاندې زما خپل ډیر خوخیږي، باوجود چې مو د شان وچکړی نه دي، اما نش جان کړیم دي د خلکو سره کیفیت تغییر لري. هغه شان چې موږ تازه نو جان کوو دغه د ویټامینو د نگانه، هغه د کیفیت د نگانه، د خوند او مزه د نگانه، یو ور خرته دی او هغه چې وچ دی هغه بل خرته لري.
نو موارد زیاتوي چې دوی ځینې میوه هم وچوي خو په تیز لمر کې نه بلکې په سیوري کې لکه انګور د ممیز په خاطر آلو بخارا او داسې نور. همدارنګه د پکتیا ولایت اوسیدونکی خالد وزیری وای چې اکثره خلک ځکه په اوړي کې خوراکي توکي وچوي چې په ژمي کې یې قیمتونه لوړیږي او دا د اقتصاد په لاره کورنۍ سره مرسته کوي تر څو په ژمي کې چې هر څه ګرانیږي یو څه د خوراکي توکو زیرمه ولري.
سادی ګټل لري نو دغه په ژمي کې مثال هغه شای نه پیدا کیږي نو دغه ارزانه تمامیږي. سادی بل د لحاظ کورنۍ ته ډیره ګټه رسوي. مثلا بنجان رومي ده، تور بنجان دي، حتی پیاز دي، غوښه ده، دا ټول وچیږي د خلکو وچوي. د موږ تاسو دود او رواج دارانه او کلتور ده چې دغه بیا په ژمي کې دغه شای نه پیدا کیږي یا قیمت یې نو دې په خاطر موږ په ډیره ارزانه بیا مخسی لیکن په ژمي کې هغه شان ټول لوړیږي قیمتونه جګیږي نو د اقتصادي په لاره ډیره ګټه کوي. میلما راځي مثال خلک دروب نه استفاده کوي مګم دروب نه د خپل وچ بانجان هم صحی دي هم مزدار وي او هم دغه پیاز به خوري کیږي په ژمي کې یو مانی 200 روپۍ ته رسیږي لیکن په هغه وخت چې پیاز راوځي هلته ډیر ارزانه وي نو دې په خاطر په ژمي کې موږ ته ډیر اقتصادي غلاري ګټه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب وایي چې اوس خو ژوند ډیر اسانه شوی ځکه لارې خلاص دي او د ټکنالوژي د پرمختګ سره د ژمي په موسم کې هم تازه سابه او نور خوراکي توکي پیدا کیږي. د پخوا په پرتله ورښتونه هم دومره زیات نه دي نو تاکید په دې کوي چې کده و چې خوراکي توکو پر ځای له تازه خوراکي توکو ګټه پورته شي دا به ښه وي.
پخوا خو داسې اوس لارې به باندې واورې به ډېرې وي، اقتصادي ستونزې د خلکو ډېرې وي او دا لکه ګندانه، پیاز، رومي، مرچ دا شیان به وچول هغه به په بامو وچول یا به په پټې ګچ ګرد او غبار ممکن اسه یعنی صحت له لحاظ هم ښه نه وو. اوس خو پزل دی خدای دې له یو ولایته بل ولایته واردات لرو صادرات لرو نو را یخسته مثلا د موټر انتقال هغه وخت ډېر کم وو. اوس موټر راوړي مثلا په بازارو کې اوس ګرځي په کلو کې ګرځي اوس له څنګه شله مخکې له وچو نه ګټه اخیسته اوس باید له تازه ونه ځکه چې همه ویټامین پوره وي پکې ډېر وي هم د صحي لحاظ کوي باید سره له تازه ونه استفاده وکړي. الله په خوانه تر اوسه ډېر ژوند اسانه سوی پزل دی خدای دې.
همداراز د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو منیجر براته دا وایي چې دوی په کومه طریقه ځینې خوراکي توکي وچوي.
غوښه چې کله موږ وچو دا راوخلو ټوټه ټوټه یې کړو او په کیسوري وکړو په چړې باندې مالګه په اور باندې وهو بیا تکای او لرګي ورته راوخلو په هغه کې داخله وو فاصله په منځ کې پریدو او چیرته د ورځې لخوا یې لمر ته یې کړو هغه نه بیا یو تکا ته وو جالې خاورې ګرد او دا شان یا غومبس دا شان اور باندې کینني لږه وروسته کله چې غوښه وچه شوله تقریبا لس پنځه لس یا شلو ورځو کې کله چې غوښه وچه شوله بیا تکای خلطه ورته ګنډو بیا راوخلو په تکای خلطه کې اچو چیرته لوړ ځای کې راځړو ار کلمو چې استفاده ترې کوله بیا راخلو په جوش وبوي خښتو د نیم ساعت لپاره یا شلو دقیقو لپاره ورسره بیا او کشو په بو باندې او د بخار کې بخار ورک بانجان او بانجان رومي په دې طریقه چې بانجان رومي کله چې موږ وچو اخلو مينځو یې پاک صفه او بیا په چړې باندې میده کوو دوه قاشا یا څلور قاشا یې کوو لږه وروسته پاکه تکا په صفه باندې یا داس ځای کې چې لمر وي غلطه ورته وراو او بانجان رومي ور باندې ږدو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر منو دوستانو د خبرونی په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لروچی او ریدو ته یې ستاسې پام راړم.
زپرخان ده شکردری ولسوالی دا خوراکي شایان څه زوګو شي مجبو کې تا خدي بده باندې موږ ته خدي منګ اطراب کې وسیګو اطراب کې چې وسیګو یو ملما در باندې لګيږي یو ملما تراسي وروره خدي قدر وړي او تا ته یو ساسره یو شایدي نو واوري خامه خاتي و چې غوخه در سره پرته دي نو واخره دي ملما قدر مو سي هر شي وسی
مانو مرولی دا د شکردری لسوالی تازه خوراک شای چې ورسیږي لغینه زیاته ښه خبره نسته خو بیا نه رسیږي بیا مجبور مکلف یې چې هغه ته وچ کې میلمه ته راخسته سي تیار شي بس نه ته ضرورت نه ته تکلیفي د مانم نور رحمان د یوشتم اوزه مربوط اوسېګه ما په نظر خو زه خو ما اوسې د ټکنالوژي مخکره سره زراعت هم ډیر زیات د تازه میوه خو خ پرمان رسیدي تازه خوراکونه سبزیان هم خېډې دي بار ملکونو نم راځي داخل کې مار موسم باندې اوس تازه سبزی پیدا کیږي چې وخت پیدا کیږي ضرورت دی ته نسته چې وښه نسړی استفاده وکړي.
ګرانو دوستانو، دا چې وچوي خوراکي توکي د طبابت له اړخه صحي دي که څنګه، وچوي خوراکي توکي د انسان وجود ته کوم زیانونه لري، او که د اړتیا له مخې خوراکي توکي وچیږي نو په کومه طریقه باید وچی، دا پوښتنې به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بلوڅی جاوید راته ځواب کړي.
زیاتره په منی کې خصوصا په دغه موسم کې کورنۍ خوراکي توکي وچوي، آیا دا د صحیح د اړخه به صحیح وي کنه؟
صحیح نظر طبیعي ده چې خپل مشکلات لري، چون هر شی چې ما خپل طبیعي حالت نه بیرون وزي طبیعي ده خپل مشکلات لري. اصلا کله استفاده دي مواد شیانو خپل خاصیت مار په مقابل کې، اور په مقابل کې، دیوګي په مقابل کې لاس ورکوي، په یو میکانیزم تخریب د بعضو موادو کېږي، یا په غوښه کې یا په ترکاروي کې. فرضاً هغه کیفیت چې سړي له تازه او نه له سره وړي له وچو نه نشي راوستی، هغه په حساب خپل مزرات او تاثیرات لري.
ځینې وخت خلک وایي چې وچه غوښه یعنی هیڅ ګټه نه لري، څوک یې وچه کې بیا یې وخوري او حتی د ناروغۍ سبب ګرځي. د کوم ناروغۍ سبب او ګرځي ډاکټر صاحب؟
مننه، دا خو لږ تحقیقات هم په دې مسله کې شوي، تر اوسه پورې په انسانانو کې ثابت شوی نه ده. خو کوم تحقیقات چې فرضاً په موږکو باندې، په نورو حیواناتو باندې شوي، استفاده د بعض موادو چې مر ته وچ شوي بیا هغې موږو ته ورکوي سبب تغییرات شوي. اصلا خپله غوښه چې وچیږي مضر نه ده کنه، خپله حکم شیان چې په دې کې مصرفیږي، فرضاً ډیر مقدار زیات مالګه استفاده کیږي وچولو لپاره، چې د خپل موجودیت د مالګې او جذب هغه په غوښه کې، او متاسفانه اکثرا په همدې شکل خوړل کیږي په لوړه مالګه، سبب د بعضې تغییرات په وجود کې راځي، په معده کې حتی ښودل شوي سبب د سرطان او د کولمو کېږي. بل استفاده د وچه غوښه خو طبیعي ده، چې موږ تاسو دلته اکثرا د وړو مالو غوښه وچو چې هغه ډیر شحم لري، سبب د جګ فشار، سبب د قلبي تکلیفو، سبب د چاغي او شکر او همدې ترتیب د نورو مسایلو سبب ګرځي. یعنی یوازې خپله وچوالی د غوښې نه، بلکې استفاده د مالګه او نور شیان چې په ترکیب کې استفاده کیږي هغه وجود ته ضرر لري.
دغه خوراکي مواد چې وچیږي په ټوله کې دا به ګټې هم ولري وجود ته کنه؟
والا نه، چون خوراکي مواد باید تازه په تازه مصرف شي. په دې چې ما مخکې ویل ډیره برخه خصوصا تازه میوه کې چې موږ ضرورت لري ویتامین سي، دا د مر په واسطه لمنځه ځي، او بعض وختونه موږ براله وچولو نور شان مصرف هم لږ مواد هغه فرضاً نایتریت او دا شان په ترکیب کې هغه خپل اصل شی لمنځه وړي، سبب د تخریب د مغه شی د مورد نظر ګرځي او وجود ته زره ده.
اوس که دغه کورنۍ غواړي دغه وچ کی، نو په کوم طریقې وچ کی؟ اقلا صحیح خوبی
او ګټ خو سہولتونه زیات سی په هر چیرته برق ته او یخچال ته وغه ده. خو تاکید په دې سوی چې لیدې چې وچ سی خده چې منجمد یا فریز سی، که وچوي یا منجمدوي اول باید دغه میوه ده یا ترکدی را شي خاول په ګرم اوبو کې ومینځي، حداقل 15 ته 10 دقیقو پورې په اوبو کې کېدی. بعد دغه کده شي چې وړي کېدلې، باید داس یو چاړه یا چاقو شي باندې هغه چې ډیر تیزی چې ډیر مغه شي تخریب نکی، هغه باندې هغه کوي. بعد لغه کغواړي چې په مار کې مغه کوي ډیر تیز مرني، او به تر ده چې له مار نه چې بیا منجمد سي یا فریزر کې خودل سي، هغه بیا لکه کیفیت به تر ده نظر.
قدر منو اوریدونکو، آیا تاسو هم د ژمي لپاره خوراکي توکي وچوي که څنګه؟ نو خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده 4410. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دلو دینو عقل و هوشم ہمارا باپ دادی زکو تام باد ساقی و من خراب دادی دادا کو می پیالے بھنگ دے چھ نشے پر کی مستی دادا دادا گومی پیالے بنگ دے چھ نشے پکی مستی دے دادا گومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پکی نتی دے دادا گومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پکی نتی دے شاخ بازم زنغمایم تمی سازم زرباب تمی شاخ بازم زنغمایم تمی سازم زمقامیم تمی سوریه ز آهنگ تمی آوازم زنغمایه تمی شمم تلمبایه دجی شمم ز پتنگ تمی پروازم تلمبایه دجی شمم ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے دادا گومی پیالے بندے چھنا شیب کی مستی جی دادا گومی پیالے بندے چھنا شیب کی مستی